دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی دی. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د جولای 15 نیټه ده. زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت وای د ناتو د لارو پرانستلو پریکړه د هیواد سیاسي او عسکري مشرتابه په ګډه کړې ده. بلخوا د بلوچستان په کوچلاق سیمه کې درې سرکاري ملازمین د هدفي وژنې په ترڅ کې ووژل شول. پخپروانه کې نور راپور نه هم لرو، خو په لومړي سر کې به مليها امیرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. نن په افغانستان کې نیټو ته د پاکستان لالارو سپلای شروع کیږي. د بلوچستان په کوچلاک کې درې سرکاري اهلکار په هدفي وژنه کې وژل شوی دي. امنیسټي انټرنیشنل په چین د اویغرو وګړو د نیولو او ځورولو تورونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د حکومت لخوا نیټو او ایساف ځواکونو ته د پاکستان له لارې د تیلو او نور سامان په وړلو د بندیز لری کولو وروسته د پاکستان د کراچۍ د پورت قاسم څخه د سامان وړونکو گاډو د ډکولو کار شروع شوی دی او خواوشا سلویخ لارې بار شوی دي. د آل پاکستان ټینکرز اسوسییشن چارواکي وایي دغه لارې به نن د تورخم او چمن په لور حرکت شروع کوي او له همدې لارې به افغانستان ته ځي. اسلام آباد دغه لارې تیر کال په نومبر کې هغه وخت تړلې کله چې په سلالا چیک پوسټ د نیټو په هوایي بمباري کې سلیر ویش پاکستانی سرتیر دی وژل شویو. اسلام آباد دغه لارو واپس په حلول د امریکا د بخنې سره مشروط ګرځولیو. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د میډیا د هغه رپورت سخت نوټیس اخیستی چې د جنوبی وزیرستان په شکی کلی کې د پولیو د ناروغي د مخنیوي لوخت تیر ساسکی او ویکسین ورکړل شوی دی. دا خبر د ولسمشر د دفتر لخوا په خبرو شوی خبر پاڼه کې راغلی. زرداری په دې اړه رپورت غوښتی او متعلقه انتظامی چارواکو ته د دې غیر ذمہوارانه کار په لړ کې د ککړ کسانو خلاف سخت ګامونه د اخیستلو حکم ورکړی. د بلوچستان د کوټه په کوچلاخ سیمه کې تیر ماخام یو لوړ رتبه سرکاري افسر اسیسټنټ ډایریکټر په ګډون درې سرکاري کارکونکو هغه وخت وژل شول کله چې دوی له کار وروسته د کور په لور روان وو. د کوټه ډیپټي کمشنر محمد هاشم غلزی د پیښې وروسته خبريالانو ته ویلي
دوی لپشینه را روانو چرته چې دوی په لوکل ګورنمنټ محکمه کې ملازمت کولو. له کوچلاخ سره نږدې پر دوی ډزې وسوې. لومړني اطلاعات ښایي چې برید کوونکي وسلوال پر موټرسایکل سپاره وو، لیکن د پیښې په اړه نور جزئیات ورکول به تر وخت مخکې خبروي.
د پیښې پړه لشکرې جنګوي نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. تاسو خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان د نوموړي د خولې ویلي د افغانستان په اړه په جاپان کې دریم مهم کانفرنس جوړیږي چې تر دې مخکې کانفرنسونو د افغانستان لپاره ښه نتیجې لرلې، خو د ټوکیو کانفرنس ته دوی تر پخوا د لوړو هیلو سره ځي او ضروري مالی مرستې ترلاسه کولو ته هیله مند دي. حامد کرزی د جاپاني رسنیو سره په داسې حال کې خبرې کړي چې د جاپان ټوکیو ښار به د یکشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ یې له ژوب سره سیرمه د پاکستان او افغانستان پر پوله سمبازه کې د 11 بارنیانو په شمول 12 مشکوک اورپکی نیولې دي. امنیتی چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې اوه ترکمن، درې چچنیان، یو د آذربایجان او یو هم د وزیرستان سیمې اوسیدونکي دي. د دوی په خبره نیول شوي کسان چې تعلق له تحریک طالبان یا القاعده سره کېدی شي ورسره په زیات تعداد کې وسله هم نیولې ده. بلورې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او ځینو ولایتونو کې 14 تنه ځان وژونکي او سړي تختونکي نیولې دي. اداره وایي پاتې ځان وژونکي حملې په کابل، لوګر او فاریاب ولایتونو کې پلان شوې وې چې د دوی د ځواکونو لخوا شنډې کړل شوې. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه کسان یې په کابل، لوګر، فاریاب او کونړ ولایتونو کې د خلکو په همکارۍ نیولې دي.
سران اقوام، علمای
قومي، مشرانو، دینی عالمانو او جهادي قومندانانو په کونړ او نورستان د پاکستان د ورستیو راکټي حملو د غندلو په هدف په کونړ کې یو غونډه جوړه کړې و. تورستان وختل چې د یو ځانوژن کې پمراسته چې د پولیسو جامعې په تنوي د جرګي ګډون کونکو باندې ځانوژن کې حمله وکړي. د دې ترڅنګ تورستان وختل چې په کابل کې زنجيري حمله تر سره کړي چې لانیه کمرغه د ملي امنیت د کارکونکو لخوا پیژندل شو او مخکې تر دې چې حمله وکړي ونیول شو.
د پوینانی ولشیوی کسان د طالبانو او حقانی شبکې سره تړاو لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شروع په ورځ په سپینه ماڼۍ کې هغه مهال د امریکا د پوځ لخوا ځان د وقف کولو هرکلی وکړ چې کورنۍ د ازادي ورځ منځلو لپاره راغونډې شوې وې. اوباما په وایټ هاوس کې د باربیکیو او د آتشبازي قربتوب وکړ او د خلکو ته ویل وړول غوښتله چې هوایي طوفان له وجې ډیرو امریکایي ریاستونو تقریبونه ودرولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چین په سیمه ییز سرخار کې درې کاله مخکې د وژونکي بلوو وروسته په لرې پرته غریزه سیمه سینکیانګ کې په درجنونو نسلي یوغور نیولې دي او یا ځورولې دي. په جولای 2009 کال کې د اوروکومي په سرخار کې د اکثریت هان چینایانو او د مسلمان اقلیت او یوغورو ترمنځ تشدد مخې ته راغلی و چې پکې خواوشا 200 کسان وژل شوي وو. د هغې وخت راهیسې چین د بلوو راپارولو په تور 9 کسان پانسي کړي دي او په سلګونو کسان یې نیولي او ځورولي دي. د شورو په ورځ په خپور شوي رپورټ کې امنیسټي ویلي چې بیجینګ تر اوسه هغه کورنۍ ځوروي چې د خپلو خپلوانو روکېدلو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي. فلسطینی انتظامی چارواکی وای په 2004 کال کې د پخوانی مشر یاسر عرفات د مرګ لامل سره تړلې د نورې ازموینې لپاره د هغه جسد د بیا راایستنې اجازه به ورکوي. فلسطینی مشر محمود عباس شروع په ورځ ویلي د نورو ازموینې په لړ کې په نورې همکاري کولو رضا دي. د عرفات بېواسو حاله هغې وروسته د مړي د معاینې غوښتنه کړې چې د سویټزرلینډ یوې لیبارټري په خبره د نوموړي د ژوند په آخري ورځو کې د استعمال په شیانو کې د تاپکاری موادو لوړې کچې اثرات یې موندلې دي. د نیټو سیکرټري جنرال اندرس فوګ راسموسن وایي روس او نیټو تر اوسه خپل منځي اختلافات نه دي لرې کړي ځکه چې دواړه خواوې کېدی شي اوس هم د سړې جګړې فکر نیولې وي. په لندن کې د یوې څېړنیزې ادارې چاټم هاوس سره په خبرو کې نوموړي د شورو په ورځ ویلي کېدی شي دواړه اړخونه اوس هم زوړ سوچ دوام لري. او د مصر سرکاري خبري اژانس وایي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد خپل د مصر همسیال محمد مرسی ته د شورو په ورځ د کامیابۍ مبارکي ورکولو لپاره ټلیفون کړی. دا داسې ښکاري چې مرسی د مصر ولسمشر جوړېدلو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ رابطه وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د پاکستان حکومت وایي د ناټو د لارو پرانستلو پریکړه د هیواد سیاسي او عسکري مشرتابه په ګډه کړې ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا
پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ سپلائز بند کی جائیں اور آج بھی ڈی سی سی اور کابینہ میں اتفاق رائے سے اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې درې سرکاري ملازمین د هدفي وژنو په ترڅ کې ووژل شول. د کوټي د روغتون یو چارواکی وایي
درې سرکاري ملازمین دي، یو پاغه کې اسسټنټ ډایرکټر دي، یو ډرایور دي، یو انجینیر دي، په دې فائرنګ شوې دي او د درې سره ځای په ځای باندې وفات شوې دي.
بلخوا په پېښور کې یو شمیر خلکو د زیات لوډ شیډنګ په ترڅ کې د برېښنا د محکمې په ضد مظاهره کړې دي او لارې بندې کړې.
کزم مطالبه نه کې نن بندې سبب بندې او بل سبب بندې زما سګونه دي به څه سګونه ده ورسره مشمانو سره یو بنشته کې نه کې.
او د افغانستان په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په ضد د ولسی پاتون استاذي وایي د سیمې ټول خلک د دوی هرکلی کوي.
التی ورغړی دی پاتون خلکو ته الته مکتبونه خلاص شوی دي او خلک آرام ژوند کوي، هیڅ مشکل او هیڅ ویری احساس نه کوي.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه راپور نه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان حکومت ویلي چې په افغانستان کې میشت د نړیوالو ځواکونو پر مخ درسه د لارو تړلو پریکړه د پاکستان سیاسي او عسکري مشرتابه په ګډه کړې و او د بیا پرانستلو په اړه هم اوس متفقه پریکړه وسوه. دا خبرې د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړې چې پاره نور حال د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د اجلاس وروسته خبري غونډې ته وینا کې د قمر زمان کایرا وینا وه چې ناټو سپلای بندولو فیصله د سیاسي او عسکري مشورولۍ متفقه فیصله وه او د خلاصولو فیصله هم په متفقه توګه کړې شوې ده.
آج کابینه کې سامنے بڑے اهم امور تھے. کل
نن د کابینې په وړاندې ډېر مهم امور وو. تیر ورځ د دفاعي کمیټې په اجلاس کې د ناټو سپلای د بحالۍ چې کومه فیصله شوې وه نو وفاقي کابینې نن د هغې فیصلې توثیق وکړو او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابینې ته وویل چې موږ د پاکستان مفادات او د پارلیمان د لارښودنې مطابق د سپلای خلاصول فیصله کړی ده.
د یوې پوښتنې په جواب کې د قمر زمان کایرا وینا وه چې پاکستان دا درې زوچ امریکا دی په دې پیښه معافي وغواړي او امریکې لخوا معافي غوښتو وروسته موږ د سپلای د بحالۍ اجازه ورکړه. دې کې د یو ملک د ګټې یا بیلات څه خبره نه ده.
یہ کسی ملک کی فتح اور شکست نہیں ہے. پاکستان
دا دی ملک د ګټې یا بیلات خبر نه ده. پاکستان انصاف سره، ناټو سره، امریکې سره او د افغانستان سره د سیمه کې د امن لپاره هلې ځلې کوي. سلاله پیخې له وجې دې تعلقاتو کې خرابوالی راغلی وو او که تعلقات ښه کول لپاره کوششونه وکړل شو دا رچا ګټه یا بیلات نه دي.
د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو په حق لا د یو تپوس په جواب کې د قمر زمان کایرا وینا وا
هم کو ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ اپنے فیصلے کرنے ہیں. ہمارا یہ یقین ہے
مونږ دې ذمہ وار قوم په هیڅ خپل فیصلے کوو او زموږ دا یقین دی چې پاکستان ولز ډیر باشعور دی. مونږ یې غولول نه شو او هغوی ته د هر څه معلومات شته. مونږ دا فیصله افغانستان نه د نړیوال پوز د وتلو او هغوی ته د لارو ورکولو له وجې کړې ده، ځکه چې مونږ غواړو چې افغانستان کې امن راشي، د هغلته نه خارجي عسکر واپس لاړ شي او خپل سامان هم ځان سره ویسي او په افغانستان کې یو خود مختار حکومت وي. دا به د افغانستان سره سره د پاکستان په ګټه کې هم وي.
د دفاعي چارو کارپو ایئر مارشل ریټایرډ شهزاد چودھری وایي چې امریکې لخوا معافي غوښتل او پاکستان لخوا ناټو لپاره سپلای بحالول د دواړو ملکونو په مفادو کې ده او دا شان به د دواړو ملکونو خراب تعلقات یو وار بیا خشي.
ګوري دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې پاکستان او امریکې ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې تعلقات دي او د یوې معاملې له وجې دا تعلقات نور هم خرابېدو طرف ته روان وو. ناټو لپاره سپلای خلاصولو فیصله د حکومت یو ښه ګام دی، ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان په یو شمېر مسلو کې ګیر دی او په داسې وخت کې د یو عالمي طاقت سره خپل تعلقات خرابول بالکل هم د پاکستان په مفادو کې نه دي. دا ډېره ښه شوه او داسې به د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شي.
یاد دی وی چې تیر کال نومبر په 26مه نیټه ناټو لخوا په سلاله چک پوسټ حمله کې 40 پاکستانی سکیورټي اهلکار وژل شوي وو. د پیښې وروسته پاکستان د احتجاج په توګه افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بند کړی و، کوم چې 2 میاشتې او 2 ورځې پس دوباره خلاص کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. خو ځو د کراچي پر لور. د پاکستان د حکومت لخوا ناټو او ایساف ځواکونو ته د پاکستان لاري د تیلو او نور سامان په وړلو د بندیز لري کول ورسته د پاکستان د کراچي د پورت قاسم څخه د سامان وړونکو گاډو د ډکولو کار شروع شوی دی او خوښه 40 لاري بار شوی دی. په دې حق له د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. ظفر کریمی، سهار په خیر. او درته وای چې اوس تازه حال څه دی په کراچی کې د ایساف لپاره د ټینکرو په څه حالت کې دي؟
احمد شاه، ډیره مننه. دې ځینې چې کم ګاډي دي، کم لاري چې دي، هغه دوه قسم دي. یو هغه لاري دي کم چې تیل وړي او یو هغه لاري دي کم چې پوجی جیپان پکې یا نور سامان پکې، خوراکي توکي پکې، او هغه افغانستان ته وړل کیږي. نو اوس مهال هغه لاري چې پاغه کې سامانونه وړل کیږي یا پوجی جیپان پکې وړل کیږي، دا هغه کار چې دی د کراچۍ د پورت قاسم له بندر نه شروع شوی دی او خوښه 40 گاڑی چې دی هغه بار شوی دی. د ال پاکستان ټینکر اونر اسوسییشن د چارواکو سره چې زما خبرې وشوې، هغه ویل چې دا گاڑی چې دی خپلې په صورت کې نن مازیګر یا د مستو د افغانستان په لور باندې روانېږي. دی به ځینې ګاډي د چمن له لارې ځي او ځینې به د تورخم د لارې ځي. کوم چې د تیلوړونکو ګاډو کار دی، نو هغې کې ټکنیکي ستونزه ده او هغه به سبا یوه یوه نیمه ورځ کې چارواکي وایي چې هغه به هغه کار به هم شروع شي.
صحیح، ډېره مننه ظفر کریمی زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې تیر ماښام د یو لوړ رتبه سرکاري افسر په ګډون درې سرکاري کارکونکي هغه وخت ووژل سول کله چې دوی له کار یا ډیوټي وروسته د کور پر لور روان و. د پی سي پرا لشکري جنگوي نومي وستوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د کوټي ډیپټي کمشنر محمد هاشم غلزی لپیشي ورسته رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویل چې پیښه د تیر بوت یا چهارشنبه په ماښام هغه وخت رامنځته شوه کله چې د لوکل ګورنمنټ محکمې درې کارکونکي اسیسټنټ ډایرکټر محمد سعید، اسیسټنټ انجینیر محمد یاسین او ډرایور محمد سلیم په پښین کې لکار یا ډیوټي ورسته د کور پر لور کوټي ته را روان وو. نوموړي زیاته کړه،
دوی لپشینا راروانو چرته چې دوی په لوکل ګورنمنت محکمه کې ملازمت کولو لکوشلاغ سره نږدې پر دوی ډزې وسوې. لومړنی اطلاعات ښایي چې برید کوونکي وسلوال پر موټر سایکل سپاره وو، لیکن د پیښې په اړه نور جزئیات ورکول به تر وخت مخکې خبروي. ولې دا وخت موږ په خپلو هڅو لګیا یو تر څو د پیښې څارنه وکړو او په دغه لړ کې پلټنې پر مخ بوزو. چارواکیو اسسټنټ انجینئر محمد یاسین د هزاره قبیلې وګړي یاد کړي او امکان یې څرګند کړي چې کېدای سي د پیښې تر شا مقصد فرقیزه وژنوي. هلته د کوټې سیول روغتون یو مصر ډاکټر محمد جعفر د وژل سوو کسانو په اړه نور جزئیات سداسي ورکړل.
درې سرکاري ملازمین دي، یو پاغه کې اسسټنټ ډایرکټر دي، یو ډرایور دي، یو انجینئر دي، په دې فایرنګ شوی دي او د درې سره ځای په ځای باندې وفات شوی دي او د ډېر نږدې سي ګولۍ لګېدلې دي، په سر سینې او پنس کې ګولۍ لګېدلې دي. یو هم زخمي نو ځای په ځای مړی دي، درې سره درې مړی راوړي.
هلته تازه را رسیدلی راپورونه وایي چې د پیښې پړه لشکرې جنگوي نومي وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې او ویلې چې هدف یې له شیعه مسلک سره اړه لرونکی کس و. یاد دوی په بلوچستان او په خاصه توګه په کوټه کې له تیرې څه مودې راهیسې د فرقیزو وژنو لړۍ روانه ده. په دغه ترس کې کله له شیعه مسلک سره اړه لرونکي کسان او کله بیا سنی علما په نشه کېږي. نیاز مساخل، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کوټ څخه ځو د پېښور پر لور. په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د ګرمۍ د زیاتوالي وروسته د لوډ شیډنګ ستونزه نوره هم زیاته سوې ده، چې په نتیجه کې ولس په مظاهرو لاس پورې کړی دی. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث د خلکو لخوا د واپډاو لوډ شیډنګ په ضد د مظاهرو حال راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو د چارواکو په وینا د بجلی د کمی له وجې په خاري علاقو کې د لسو نواخله تر 12 غنټو پوري او په کلیوالو علاقو کې د 13 نواخله تر 14 غنټو پوري لوډ شیډنګ کولای شي، خو د ولس په وینا د 13 نواخله تر 16 غنټو پوري لوډ شیډنګ کولای شي، چې له وجې په خیبر پختونخوا کې د ژوند هلې ځلې په ټپو ودرېدلې دي او ولس په مظاهرو لاس پوري کړی دی. او په پېښور کې د تاکال اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ هم د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په لړ کې د وو بجو نه واخله تر 11 بجو پورې د یونیورسيټي مین سړک وتړلو او د ناروا لوډ شیډنګ په ضد مظاهره ترسره کړه.
د بجلی دومره تقریبا چې اول خو به ګنټه ګنټه د خلکو وګ نه کولو، خو د کلی مشرانو دا اتفاق باندې وکړو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ ضرورت ته وکړئ د اے سي راشي، چیف انجینیر راشي، موږ له مضبوط سره راشي، زوم تر مطالبه حل کړو کنه که زوم مطالبه نه حل کړي نن بندي سبب باندې بل سبب باندې زما
د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د وجې په خیبر پختونخوا کې د ولس ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
زما سریر نوم دی او زه د تکل اوسیدونکی یم، او چونکه اوس دا احتجاج شروع دی دلته کې د خلکو دې لپاره شروع کړی چې بجلی نن دا دویم ورځ ده چې بجلی بالکل اړولشته دی، بېګاش په بالکل چې کوم دی د چت دپاسه کړې ده او ځان ته مې سا چولې مې نو ځکه چې سا چې ګرمي ده همدغه شان دی په فرش باندې پروت یم او ډېره زیاته ګرمي وه اوس چې کوم دی چونکې زه دفتر نه پاتې یم، دفتر ته
هم د بجلی د کمی له وجې د ولس د ستونزو په لړ کې مې چې کله د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو د ویان شوکت افضل نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د 1015 میگا واټو کمی دی چې له وجې د لسو نه تر 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ کولای شي. د پیسکو د ویان شوکت افضل په وینا د لسو نه واخله تر 14 غنټو پورې د اعلانیه لوډ شیډنګ سره سره د اسلام آباد نه هم په غیر اعلانیه توګه بجلی بندولی شي او دغه غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د پیسکو د واک لاندې ناراضي.
خاری علاقوں کے 10-12 گھنٹے دا اور کلیوالی علاقوں کے 13-14 گھنٹے دا اور دین علاوہ کے بعد پر سسٹم نہ خطرہ بھی نو بیا دا مو آر سی ڈپارٹمنٹ دا آر ٹوٹل سسٹم کلپس کے دن مجبور لپارا
د یادونه وړ ده چې نه یوازې په پیښور کې د لوډ شیډنګ په دورانیه کې زیاتوالی راغلی دی، بلکې د خیبر پښتونخوا په کلیوالو علاقو کې په لوډ شیډنګ کې نوره هم اضافه شوې ده او د بجلی د کمی په ضد د پیښور او اسلام آباد په شمول د پاکستان په نورو برخو کې ولس مظاهره هم ترسره کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521 په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د جاپان په سر شار ټوکیو کې به د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس د هیواد لپاره ښې پایلې ولري او هیله مندي چې هغه مالی مرستې ترلاسه کړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. دا خبرې نوموړي له جاپاني رسنیو سره کړي چې په اړه نور حال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
ولسمشر کرزی د جاپاني رسنیو سره په داسې حال کې خبرې کړي چې د جاپان د ټوکیو ښار به د یک شنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. دا ولسمشر کرزی د وایندوی دفتر د خغلی کرزی له خولې ویلي دا دریم مهم کانفرنس چې د افغانستان په اړه په جاپان کې جوړیږي. د کرزی په وینا تر دې مخکې کانفرنسونو د افغانستان لپاره ښې پایلې لرلې، خو د ټوکیو کانفرنس دوی تر پخوا له لوړو او غوره هیلو سره سي او هیله مندي چې هغه مالی مرستې به ترلاسه کړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. خغلی کرزی جاپاني رسنیو ته ویلي مکتمل لرو چې په ټوکیو کې به نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا تر کانفرنس مخه دوی له نړیواله ټولنې سره سلا مشورې کړي او داسې ښکاري چې په دې برخه کې مثبت نظرونه شته دي. ولسمشر کرزی ویلي افغانستان زموږ هیواد دی او ساتنه یې زموږ دنده ده، خو که چیرې بهرنۍ او د ګاونډیو لاسوهنې دوام وکړي موږ د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د نړیواله ټولنې مرستو ته اړ یو او له همدې کبله نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلي. یو شمیر جاپاني رسنوی ویلي ولسمشر کرزی به په دې کانفرنس کې نړیواله ټولنې څخه د افغانستان لپاره د کال څخه کم 4 میلیارډ ډالر مرسته وغواړي. په افغانستان کې د اداري فساد د ستونزې په اړه ولسمشر کرزی جاپاني رسنوی ته ویلي د اداري فساد په بشپړه توګه له منځه وړل یو لوی هدف دی چې په کم وخت کې ورته رسیدل ممکن نه دي، خو کومولې زموږ په کاري لومړیتوبونو کې دي. ولسمشر کرزی ویلي اداري فساد دواړه خونه لري چې یو دننه په دولتي سیستم کې دي او بل اړخ یې د کرزی په وینا د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د مرستو له قراردادونو او د افغانستان با نفوذه سیاسي شخصیتونو یا هغو کسانو ته د دې قراردادونو په ورکولو چې د دې اشخاصو سره ارتباط لري تړلې دي. دا خغلی کرزی په وینا په افغانستان کې د اداري فساد د ورکاوي لپاره باید افغان حکومت او مرسته کوونکي په ګډه کار وکړي، کنه یوازې د افغان حکومت هڅې کومې پایلې ته نه رسیږي. نوموړي د جاپاني رسنیو سره په دې خبرو کې پر نړیوالو متحدینو ټینګار کړی چې د افغانستان قانون ته درناوی به د خلکو باور پر حکومت زیات او د اداري فساد په ورکولو او راتلونکي ته د خلکو په هیله من کېدو کې به مرسته وکړي. دا ولسمشر د وایندوی دفتر د خغلی کرزی له خولې زیاتوي په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان سره شوې بهرنیو مرستو په متوسطه توګه د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوسته، خو که چیرې دا مرستې له سمو لارو لګیدلی وای او د افغان حکومت په واک کې ورکړل شوی وای نو د خغلی کرزی په وینا وضعیت به له اوس نه ډېر بهتر و.
اجمل اندو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغو سرګدونو په اړه تاسو ته راپور اوروي چې د جاپان په سر شار ټوکیو کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په ارتباط کړی وي. په دې وروستیو وختونو کې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو پر ضد پراخ ولسی پاڅون پیل شوی دی چې تر اوسه پورې د دغې ولسوالۍ څو کلي له وسوالو طالبانو څخه پاک کړي دي. د اندړو د پاڅون جنګیالي دا کوي چې دا مهال تر خپل واک لاندې سیمو کې ټول ښوونځي او کلینیکونه چې طالبانو تړلي و بیرته خلاص کړي دي. زموږ همکار سید شاه سکیم د پاڅون سیمې ته تللی او د ولسي پاڅون له استازي عبیدالله پاڅون سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه د پاڅون د پیل نیټه او د هغې لاملونه پوښتلي دي.
تقریبا لنن نه درې میاشتې او یا څه کم درې میاشتې د دې پاڅون پر سوي یو سبب د ډیرو مشکلاتو را پیښېدل وو، د خلکو لپاره، د موږ لپاره. یو د ښوونځیو ستونزه وه، د بازارونو تړل وو او د عامو خلکو نیول، تړل، وژل او هیڅ پوښتنه نه وه. د هغو کورونو ته ورتلل، بې پوښتنې هغه راایستل، هیڅ کوم جرم اثبات هم نه وو پیسې څه جرم یې کړی ده، هغه بې وړی وو او چیرته بې مړ کړی وو. لغه ورسته به خلق په خبرې دل او چا دا پختنم نسو تیر کولای سي دا اولي او پڅو جرم او پڅو ګنا باندې همدغه عملونه وو چې دا خلق دې ته وهڅ ول سي نور د دې غلامي کړي لغاړي وباسي او دې کارت یې مخه کړه.
او تر اوسه پورې ویلا بیل وډلو ادا کړي د تاس خپل جنگیالي بولیم دا داو کوي چې دا پاتون خلق د مو خپل جنگیالي دی او د مو لپاره جګړه کوي. تاس لکه مډل سره تړاو لري؟
موږ له هیڅ کوم مډل سره تړاو نه لرو. موږ ول سي خلق یو او لخپل کورونو نه دفاع کوو او تاسو شاید هر څوک سره غلی دی الجزیره تلویزیون راغلی الته مکمل ویډیو کړی ده نو په کې لیدل سوی دی چې ټول ولسی خلک دی او خپل سلای راستل دی او په باندې خپل کورونو په سر ناشتي دا سینه چې موږ په چاپ سی ورغلی هماغه خلق راځي زموږ په کور حمله کوي موږ د چا کلی ته نه یو ورغلي د چا کور ته نه یو ورغلي څوک هم راوستلی نه ده څوک هم تړلی نه ده صرف د خپلو کورونو په سر ناست یو او دفاع کوو اوس خو له دا د پایه حالت هم وتلی وي تقریبا ډېرې زیاتې منطقې هم په خپل واک کې راوستې دي او د خلکو ملاتړ د لاسه له موږ نه ډېر زیات خوشحال دي موږ له هېڅ کومې ډلې سره تړاو نه لرو
او بل د جګړې لپاره زیاتو امکاناتو او وسلو ته اړتیا ده تاسو دا وسلې له کومه کوئ
موږ هماغه زړې وسلې له هر چا سره تقریبا تاسو هم خبر یاسي هر کور تقریبا په افغانستان کې وسلې لري داسې وسلې خو نه ښیم خو یو یو میل چا د جهاد له وخته ساتلی ده چا سره په کور کې پاته ده چا یو راکټ درلودل چا یو پیکا درلودل نو تقریبا موږ سره پر همکاري او په پر اخلاص له موږ سره درېدلې دي او هغه شیان زموږ په واک کې راکړې دي کله هم دې خلکو سره که موږ ته د څه شي ضرورت سي په دې خلکو راګرځو هغه مشران موږ سره کومک کوي او چا ته ورځي ورته وایي چې کتا سره ورور چې مخکېنی پاتې او څه هغه مرګري دي چې شاوخوا اوسي او له موږ سره خواخوږي لري تقریبا هغه څه پیسې مېسې راته رالیږي او په غو باندې بیا اخلو
تر اوسه پورې څومره سیمې ستاسو لاسته درغلي څو کلي لاسته درغلي
تقریبا موږ له نن نه لس ورځې یا پنځلس ورځې مخکې په اوو اتو کلو کې موقعیت درلودل اوس هم تقریبا دا ساحه یوویست او تر دوه ویستو تر درویستو کلیو پورې رسولې ده دا ساحه
او بل هغه سیمې چې تاسو اوس هلته واک لرئ هغه ستاسو په واک کې دي په هغو سیمو کې اوس امنیتي وضع څنګه ده د خلکو ژوند څومره توپیر کړی ده
هلته سیمو کله تللی یو خلق ډیر زیات خوشاله دي موږ ته هر کله وایي او یعنی داسې که درته ووایم چې خلق موږ ته هر ورځ داسې به نه سوي چې مجاهدینو ته مېلمستیاوې کوي هلته یې ورغواړي دی پاڅون خلکو ته هلته مکتبونه خلاص سوي دي او خلق آرام ژوند کوي هېڅ مشکل او هېڅ د ویرې احساس نه کوي
تر اوسه پورې له وسلوالو سره تاسو ولې موږ په دوی باندې تعرض نه کوو څو وارې حملې در باندې سوي دي او څومره تلفات لري تر اوسه پورې
تقریبا موږ له همدې خلکو سره مخکې له مخکې سي کلم دا کار شروع کوو له دې خلکو سره موږ ورته ویلي وو چې تاسو له دې کارونو نه لاس واخلي تاسو هم د دې ولس خلک یاست موږ هم د ولس خلک یو څومره فرق هم نشته خو صرف همدا خبره ده چې تاسو په لاس کې وسله ده او موږ سره وسله نسته خبره ده چې د کدای سره کینو او د ټول مشکلات خبرو لاره حل کو د چا وړلو د چا زورولو د مکتبونو خلاصولو د عامو لارو جوړولو او لدغه کارونو نه بازو داسې مینونو نه خخول سپو باندې عامو خلکو ته ضرر رسیږي که په دې باندې سره موافقه وکړي ډیر زیات کوششونه وکړو ډیر زیات خلک هم راټول کړو د خلکو ته مو لیږل خو په اخیر کې له ډیرو زیاتو هڅو نه وروسته د دې نتیجه هم داسې سوه چې تاسو که دا یو څو کسان یاست چې اوس هم وسله په لاس کې ده او هغه موږ رښتیا ډېر محدود کسانو خو صرف د قوم د ولس ملاتړ راسره وو یعنې صرف د موږ همدا غوښتنې وې او د قومي خلکو په ملاتړ خو دې خلکو اخیرم جواب داسې وو چې تاسو یا حکومت ته ولاړ سي او یا موږ ته تسلیم سي سره له سزا او یا د جنګ ځای را معلوم کړي نو موږ ورته چې په دې کې خو یو هم د منلو وړ خبره نشته موږ د دې ولس خلک یو او که موږ باندې بیا څوک تعرض کوي موږ مظلومان یو او په مظلومیت کې موږ له خپله ځانه دفاع کوو نو تقریبا تر ننه پورې په موږ باندې شپږ ډېرې قوي حملې سوي دي چې په هغو کې له ډېرو زیاتو کسانو څخه کار اخیستل سوی او هغه افغانان هم نه دي پنجابیان په دې کې وجود درلودل ټوله منطقه د دې شاهده ده وزیرو پکې وجود درلودل عرب پکې وو د خپل منطقې خلک پکې وو دا راغلي وو په دې اشرو کې برخه اخیستې وه
داسې راپورونه اوس په هغه سیمو کې سله پاڅون نه ده پیل سوی د اندړو ولسوالۍ په هغو کلي کې وسلوالو طالبانو د قومي سپینګیرو په وژلو لاس پورې کړی وو په ځینو سیمو کې کورونه سوځولي وو تر اوسه پورې څو سپینګیرې وژلي دي او څو کورونه یې سوځولي
تقریبا په سیمه کې د موږ د راپور په اساس او یا د راډیوګانو چې سیمه اورېدلې او عیني شاهدانو سیمو سره خبر کړي درې تر څلورو پورې داسې قومي مشران وژلي دي هغه تقریبا د موږ کلیو ته نږدې موقعیت لري او خلکو موږ ته کیسه کړې ده دای وژلې دي او تقریبا دو کورونه سوي دي کاملا چې په هغو کې په یو کور کې تقریبا موږ هلته ورغلي یو اسا هم کتلې ده هغه کور چې په هغو ورځ کله ماښام کې د اور راچولی و په سار کې موږ ورغلي یو ټول قرآن کریمونه تفسیرونه زکاغه کور دی عالم کور دیغه کور ته ور اچولای وو ولس جلد کې قران کریم سوځول سوی وو او نور تفسیرونه وو او یو کور په قدم خيلو کې دی علماء اول محمد په نامه دی کور ته ور واچو او کامل سوځیدل دی.
په غزنی ولایت کې د ولسی پاتون استازي عبید الله پاتون چې په دغه ولایت کې د وسلواله طالبانو پر ضد د وسلواله مبارزه په اړه زموږ د همکار سید شاه سکیم پرستنی جواب ولی.
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال ریډیو ټکی کوم وخت د غرمې 12 بجې سوي دی. ملي حامیر زاده به د مهم خبرونو لنډي جواب ورکړي.
دا پاکستان لخوا د هوا میاشتنی بندیز ختمولو وروسته نیټو ځواکونو لپاره افغانستان ته د سامان سپلای بحال شوی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د میډیا د رپورت سخت نوټیس اخیستی چې پکې په جنوبی وزیرستان کې د پولیو د مخنیوي له وخته تیر ویکسین استعمال شوی. د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې درې سرکاري اهلکار په هدفي وژنه کې وژل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په ټوکیو کې د هیواد په اړه کېدونکي نړیوال کانفرنس نه هیله ښودلي. تیره ورځ ژوب سره نږدې په سمبازه سیمه کې 12 مشکوک وسلوال نیول شوي. امریکایي ولسمشر تیر ورځ په وایټ هاوس کې د ازادي ورځ منځلو پر مهال د خپل پوسټ تعین کړی. امنیسټي انټرنیشنل په سینکیان کې د یوګور وګړو د نیولو او ځورولو لپاره په چین تورونه پوری کړی دي. فلسطینی چارواکي وایي د یاسر عرفات ته مړی معاینه اجازه یې ورکړي او د نیټو سیکرټري جنرال وایي د سړې جګړې فکر یې د روس سره تعلقات کړکیچن کړي.
ملیحا میرزاده و چې د مهم خبرونو لنډی زیواوروي اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداري کچلي کې راځي چې ورته غرسو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اخیره د واشنگتن له طرفه هغه ټکه وویل شو کم چې د سلاله پیښې نه پس د پاکستان او امریکای تعلقات په معمول راوستلو لپاره یو ضرورت جوړ شوی وو او داسې د ناټو فوزیانو تر رسد لپاره لار پرانستل شو. ادارې وایي چې د امریکای د خارجه وزیر د بیان دا حصہ په خاص توګه د توجه قابل ده چې پکې ویل شوی دي چې دواړه ډلو غلطیانه تسلیم کړي کم چې د پاکستانی فوزیانو د وجنې و جواب. ادارې مخکې لیکي چې دا خبره د اسلام آباد د موقف نه مختلفه ده چې پکې ویلې شي وو چې د سلاله په دوه چیک پوسټونو قصدن حمله شوی وه. ادارې لیکي چې اصل خبره دا ده چې امریکې ته د پاکستان د خود مختاري د احترام احساس ورکړی شوی وو او امریکا خپل رویه کې نرمي وښیله او پاکستان نه معافي غوښته. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې کې څه شک نشته چې په ملک کې مختلف فکر لرونکي خلک د نړۍ یو ملک سره هم تعلقات د خرابېدو په حق کې نه دي. امریکا سپر طاقت دی چې ورسره د پاکستان تعلقات د شپېتو کال نه دي. نو دواړه ملکونه د داسې قسم پیښو نه دي ځان ساتي چې هغه بیا مخکې د مشکل سبب نه ګرځي او دې سره سره دواړو ملکونو لا خپل منځي همانګي هم پکار ده. هم دغه موضوع آج ورسپانې هم راخستې دی او لیکي چې امریکایي د سلاله چیک پوسټ په پیښې معافي غوښته او مخکې لیکي چې د ناټو د سپلای بندیز له وجې نه صرف د پاکستان د امریکې سره بلکې د دنیا یو کم 50 ملکونو سره تعلقات هم متاثر شي وو چې نړۍ سره تعلقات خرابېدل د پاکستان په مفادو کې نه دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وخت تقاضا ده چې په دې معامله سیاست بځای د پاکستان د قومي مفاداتو خیال دی وساتل شي او څنګه چې حکومت واضحه کړی ده چې ناټو د سپلای کې خطرناکه وسله اوړولو اجازه پنه ورکړي نو په دې اصول دی بیا پوره پوره عمل وکړي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې افغان دولت د پاکستان په شمول نور هیوادونو کې چې کم افغانان میشتي د اغوی د واپسي لپاره د راهدارین سربیره دوی ته د سر سوری ورکولو فیصله کړې ده او دې لړ کې به ملګری ملتونه د افغان کډوالو لپاره د کارکونکو ادارې په مرسته به جدید کلی یا ټاونونه جوړولې شي. ادارې وایي چې دا ډېره خبره ده چې د افغانانو د واپسي لپاره داسې قسمه ګامونه پورته کولې شي نو باید چې افغانستان کې چې کم د ناټو فوزونه دي اغوی له هم پکار دي چې د امن او کلاري لپاره خپل غوره کردار ولوبوي ځکه چې د دوی د افغانستان د وطن خبرونه را روان دي. نو که دوی وتل او حالات بیا خراب شو نو د امن او د خوشحالۍ لپاره به دا ټول کړي شوي اقدامات بې ځایه لاړ شي. ادارې اخیره کې دا تاکید کوي او لیکي چې ملګري ملتونو له پکار دي چې د لړکی د افغان حکومت په مکمله توګه مرسته وکړي چې افغانان واپس خپل ملک ته خپه خوشاله ستانه شي او هلته د افغانستان پرمختګ کې خپل ونډه په ښه شان ترسره کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو لپاره د لارو د پرانستلو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ راضینامې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ کې د تیر اوو میاشتو هغه کړکېچ ته د پای ټکی کښېښودې چې د ترهګرۍ پر ضد همکاري او د افغانستان څخه د امریکایي پوځونو ستنېدې د مشکلاتو سره مخ کړي وو. بلخوا بیا امریکای ورسپان کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو مقاله کې د دوو څېړنیزو ادارو د یوې نظر پوښتنې ذکر کوي او لیکي چې په افغان جګړه کې برېټانیې تر دا مهاله څلور سوه پوځیان قرباني کړه او د دغې شخړې په اړه د خپل ولس ملاتړ هم وبایلي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو لپاره د لارو د پرانستلو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ راضینامې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ کې د تیر اوو میاشتو هغه کړکېچ ته د پای ټکی کېښودو چې د ترهګرۍ په ضد همکاري او د افغانستان نه د امریکایي پوځونو ستنېدې د مشکلاتو سره مخ کړي وو، ځکه چې د افغانستان نه د پوځونو د ستنېدو لپاره به د منځنۍ اسیا په لارو په امریکا اضافي یو ارب ډالر خرڅ راتلو. ورسپانه لیکي چې دغه راضینامه د پاکستانی چارواکو لخوا دغه احساس هم څرګندوي چې د ترهګرۍ په ضد د روانې جګړې په اړه د ناتو د ارادو صحیح اندازه ونه کړه او د دواړو خواو لخوا یوې نتیجې ته رسیدل دا هم په ډاګه کوي چې دغه تعطل به د دوی وار له مخه خرابې اړیکې یوې مستقلې زهرجنې قضیې ته رسولې وي. ورسپانه زیاتوي چې اوس هم دغه معامله دواړه حکومتونه د ننګونو سره مخ کولی شي. په پاکستان کې د موجوده کمزوري سیویلین حکومتي مشرانو ناقدین وایي غوی په دې موجوده راضینامه ځان په امریکا خرڅ کړو او په امریکا کې ریپبلیکن ستاد د دې ویلو موخه په لاس ورکړه چې اوباما ډیر په اسانه معافي وغوښته. ورسپانه د جنوبي اسیا د چارو د یوې کارپوهې میرمن شرمیلا چودري لخولي لیکي چې د امریکا لخوا د معافی غوښتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. ورسپانه وایي چې د دې راضینامې له مخه پاکستان په افغانستان کې د ناتو لپاره په مالوړونکو ټرکونو فی ټرک د $5,000 د هغه محصول غوښتونه ورسته شو چې په دې تیر سو اشتو کې پریټینګار کولو اوس به هم هغه زوړ محصول یعنی $2,500 فی ټرک اخلي. ورسپانه د یو ناپیژندل شوي لوړپوړي امریکایي چارواکي لخولي لیکي چې په ځواب کې بعد امریکا حکومت د کانګرس نه غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د یو نیم لکوخ کیلو پوځیانو هغه څه د پاسه یو ارب ډالر خرچه دي پاکستان ته ورکړي چې د دې کړکېچ له وجې امریکا ایساري کړې وي. بلخوا امریکایي ورسپانه کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو مقاله کې د دوو څېړنیزو ادارو د یوې نظر پوښتنې ذکر کوي او وایي چې په افغان جګړه کې برطانیې تر دا مهال څلور سوه پوځیان هم قرباني کړو او د دغې شخړې په اړه د خپل ولس ملاتړ هم بایلو. په برطانیه کې د یوګو ادارې لخوا نظر پوښتنه ښایي چې صرف 14% برطانویان په دې نظر دي چې برطانوي پوځ دې په افغانستان کې پاتې شي او 70% وایي چې دغه هیواد دې د افغانستان خپل پوځونه ستانه کړي. خو د دې په مقابله کې بیا په امریکا کې د پی او سړینزي ادارې لخوا نظر پوښتنه ښایي چې په امریکا کې 22% امریکایان په دې نظر دي چې تر کومه په افغانستان کې استحکام نوي راغلي نو امریکایي پوځیان له دغه هیواد کې پاتې کېدو په کار دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په پا پاکستان او افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو پولیو یا ګوزان په اړه د نړیوالو طبي ادارو لخوا یو راپور خپور شوی چې پکې ویل شوی په دغو هیوادونو کې ګوزان د مخنیوي څاڅکي ټول ماشومان ته نه دی ورکړل شوی چې لامل د متاثر شوو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی شوی. زموږ همکار اجمل ان په دې اړه راپور ورکوي.
دا چړنه چې په یو طبي ژورنال کې خبره شوې وایي د ګوزن ناروغي پر ضد نوي رامنځته شوي واکسین که په سمه توګه ماشومانو ته ورکړل شي نو دا ناروغي په بشپړه توګه ورکولی شي. د راپور په حواله په تیر کال کې په پاکستان کې د ګوزن د ناروغي پیښې په تیرې ولسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدې او د دې هیواد طبي ادارو 198 پیښې ثبت کړې وې. دا شمېر په 2011 کال کې 134 و. په افغانستان کې هم تیر کال 80 پیښې ثبت شوې. په داسې حال کې چې وړم کال له نمایي هم کمی یعنی 10 د ګوزن ناروغۍ پیښې طبي ادارو ثبت کړې وې. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د واکسینو درسولو د خدماتو کمزوري د دې سبب شوي چې واکسین کمو ماشومانو ته ورسیږي. همدارنګه د پاکستان په ځینو برخو او په افغانستان کې وسلوالې جګړې هم د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د ورکولو مخه نیولې ده، ځکه په هغو سیمو کې چې جګړه ده هلته د واکسینو کمپاینونه نشي ورتلی. په څېړنه کې پر دې سربیره امنیتي اندېښنې، کلتوري ستونزې او طبیعي پیښې هم هغه لاملونه بلل شوي چې په دې هیوادونو کې لرې پرتو سیمو ته لاسرسی کم کړی. د برتانیې د بیولوژیکي معیارونو او کنټرول له ادارې څخه فلیپ مینیور خبرداری ورکړی چې که په دې سیمو کې د پولیو یا د ګوزڼ د پراختیا مخه ونه نیول شي نو دا ناروغي به بیرته هغو سیمو ته مخپره شي چې د ګوزڼ له وایرس څخه پاک شوي دي. نوموړي ویلي که په یو هیواد کې د پولیو وایرس وي نو ټوله نړۍ په خطر کې ده. د ګوزڼ ناروغي چې ماشومان فلج کوي په 1988 کال کې د نړۍ په 125 هیوادونو کې خوره وه، خو اوس یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د هغه هیوادونو په لیست کې پاتې دي چې لا هم په کې دا ناروغي شته او نور هیوادونه د پولیو له وایرس څخه پاک اعلان شوي. هندوستان په 13 فبروري کې له دې لیست څخه په دې هیواد کې د واکسینو د څو پراخو کمپاینونو له بریالیتوب وروسته وایستل شو.
پاتې کیږو لکه څنګه چې مو واوریدل ایکسپریس ټریبیون او رسپانه هم لیکي د پاکستان حکومت او یونیسف وتل کرکټر شاهد اپریدی د پولیو د اتل په توګه ټاکلې دی او ډیر ژر به اپریدی د پاکستان په پولیو مهم کې ولست ښکارا سي. دغه لیکنه چې د پاکستان د انګریزي ژبې په رسپانه ایکسپریس ټریبیون کې سوي غټه کې به له فرخنده وزیر څخه واورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان د کرکټ لوبغاړی شاهد اپریدی چې د قبایلي سیمې خیبر سره تعلق لري غواړي قبایل د پولیو ویکسین د اهمیت په اړه خبر کړي. د پولیو ویکسین په اړه د پاکستان د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې یونیسف چارواکي غواړي په دې لړ کې د شاهد اپریدی مرستې ترلاسه کړي. رسپانه د پاکستانی چارواکو له اړخه لیکي چې په دې لړ کې دوی د اپریدی سره د تیرو درو میاشتو راهیسی کار کوي او هغه ته په دې لړ کې د پولیو چمپیون نوم هم ورکړی دی. د ولسمشر آصف علي زرداري لور آصفه بوټو زرداري په دغه هیواد کې د پولیو مهم د سفیر په توګه کار کوي. یونیسف په پاکستان کې د پولیو خلاف کمپین کې د شاهد اپریدی تصویرونه او د هغه سره پروګرامونه کړي دي چې پکې ماشومانو ته د پولیو ساسکو په ورکولو خبرې شوې دي او یونیسف وایي دغه به په روانو ورځو کې د خپل کمپین دوران خبروي چې دا شان په خلکو کې په دې اړه پوهه زیاته کړي. ایکسپریس ټریبیون ته یو حکومتي چارواکي داخلي لیکي چې وایي اپریدی په پښتنو کې ډیره خوښي لري او پولیو هم د پښتنو په سیمو کې زیاتره ماشومانو ته لګېدلې، نو ځکه د کرکټ دغه ستوری د دې مهم لپاره ټاکلې دی. د پولیو کمپین لپاره د هغه ټاکنه به په رسمي توګه د روانې میاشتې په 2 اونۍ کې د پولیو کمپین وړاندې اعلان شي. د وزیر اعظم د پولیو سلویان مظهر نثار وای اپریدی او آصفه دواړه به په خپل خپل ځای د پولیو مهم لپاره کار کوي او زیاتوي آصفه هغه لومړنۍ ماشومه وه چې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ورته د پولیو ساسکي ورکړی وو او اپریدی د پولیو د مهم چمپیون دی. چې آصفه او اپریدی دواړه به د دې لپاره کار کوي ټولو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شي.
فرخنده وزیر وای چې په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې د شاهد اپریدی او آصفه بوټو زرداری د پولیو په ضد د کمپاین ټاکلو په اکله تاسو ته راپور اوروي. اوس زو د پېښور پر لور. د موسمیاتو د محکمې له وینا سره سم په پاکستان کې د پشکال بارانونه د جولای له 16 نیټې څخه پیلېږي، خو د دوی مطابق د خیبر پښتونخوا په سندونو کې د هیڅ ډول لوی سیلاب خطره نشته. نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
د موسمیاتو د محکمې د یو چارواکي په وینا په پیښور او خیبر پښتونخوا کې به د جمعې د ورځې یا د 16 جولای نه د پشکال بارانونه شروع شي چې په وجه به یې په صوبه کې د ګرمۍ روانه لړۍ ختمه شي. خو بیا د موسمیاتو محکمه او د خیبر پښتونخوا په افتونو کې د مرستې ادارې PDM وایي چې پشکال بارانونو په وجه د صوبې په سیندونو کې هیڅ قسم د لوی سیلاب خطره نشته. اسلام آباد کې د موسمیاتو محکمې ډایرکټر جان محمد خان مشال ویډیو ته وویل چې په شکار لومبه باران بعد با 16 جولای نه پیل کیږي او په خبر او د پښتونخوا نور میدانی علاقو کې بعد دغه باران 8 جولای پورې متوقع دي.
کوم چې ګرمي ده د مخکې بم دور دي نورم جاری وي او 16 تاریخ نه موږ چې په شکار او توای او هغه باران نه به د خیره څخه شروع شي او زیات دي به زور تعین به چې د کنه په پنجاب لاهور او دینه بربر علاقو باندې خو تعم ملکند وزارت ڈویژن کے با د پشکال لومړی باران په 16 تاریخ نه شروع کیږي او بیا د دې سلسله به وسیع شي او هم اتم نهم پورې به دا پېښور او مردان کوهاټ او هغه خوا شا کې به دا کېږي. بارہ
په کال 2010 کې سیلابونه هم په دې میاشت یعنی په یو کم دیرشم جولای کې راغلي وو چې وجه یې د پشکال بارانونه او د پښتونخوا بره سیمو کې د اوبو تندرونو او اوس هم د نوخار 400 سواد او نورو سیمو خلکو په زړونو کې د هغې سیلاب یره ده. خو د پی ډی می ویان عدنان خان وایي چې عام خلک ته په افغانانو یقین نه کوي ځکه چې دغه اعلان به صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه کوي.
روزانہ پہ بنیاد نبان متعلقہ چاروا کی خبر ورسرا ورسرا منگل خبر کی مکمل صورتحال بانے نظر سادی دیکھیے وہ عرض بل ہوں کوما چی خلق چی دینو حاغا دے صرف متعلقہ ضلع چارواکو یا د صوبایي حکومت لاړه خچې د سیسه قسمه وارننګ یا د سیسه قسم سره اطلاع جاری شي باغې د یقین کوي او داسې کسه افواهی د غیر اول تصدیق کوي.
د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جان محمد خان هم د دغه خبرې پخلی کوي او وایي چې د پشکل بارانونو په وجه هیڅ قسم د لوی سیلاب خطر نشته. هیڅ
خاص خطر نشته د تیز سیلاب یا 2010
خو بیا د پښتونخوا حکومت د سیلاب په وجه د څه قسم زیان او تباهۍ نه بچ کېدو لپاره یو پلان تیار کړی دی او د دې لپاره یې سیلاب ځپلو سیمو ته پنګې هم ورکړي دي او خوشا 2,00,000 خلکو ته د مرستو انتظام هم کړی دی. عدنان خان په دې کله وایي
د دې لپاره زمونږ چې کوم مونسون کنټیجنسي پلان 2012 جوړ شوی دی نو د هغې مطابق مونږ د 1,02,000 خلکو د سنبالښت لپاره بندوبست کړی دی. د دې علاوه د ضلعو سره تقریبا 2,00,000,000 روپۍ ورته مونږ آلریډي ورکړي دي او زموږ سره په خپل اکاؤنٹ کې په خپل فنډ کې دلته هم تقریبا 1,50,000,000 روپو پورې موجود دي د سیده ایمرجنسی لپاره. د دې علاوه صوبایي حکومت مونږ سره وعده کړی کف دی مکه داسې صورت حال جوړ شو نو 1,00,000,000 هغوی مونږ ته فوري توګه باندې به اویلیبل.
د ویلو وړ ده چې په کال 2010 سیلابونو کې زیات تر ځاني او مالي نقصان په پښتونخوا کې شوی او د صوبې 1,00,000 شانګلا سوات 400 دیر نوخار پیښور او ډیر اسماعیل خان د ټولو نه زیات اغیزمن شوی وي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
پښتانه څوک دی او له کوم راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې کاروبار کوونکي افغانان د پاکستان د حکومت لخوا د بیا ستنېدو غږ اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د بورډ بازار 95% آبادی د افغانانو ده چې د کاروبار ګټې د پېښور اوسېدونکو ته هم رسیږي، خو د بیا ستنېدو غږ او اوسني حالاتو د دوی کاروبارونه خراب کړي دي. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال اصرار اتل په خپل دغه راپور کې راته اوروي.
پېښور کې مشته افغانان د بیا ستنېدو غږ اندېښمن کړي. د پېښور په بورډ بازار کې چې 95% روزګارونه د افغانانو دی وایي چې د یو سره د دې روزګارونه په ځای ولاړ دي. د بورډ بازار یو حیات امین قریشی راته په دې اړه داسې وایي:
پاستې کې د افغانستان ما او دلته د خیاطی کاروبار کوم. نو کاروبار د افغانانو په تک سره زمنګ ټوله معاملې کومه د افغانانو باندې ولاړه معاملې ده او د دې په تک سره زمنګ په کاروبارونو باندې په سلو کې کم اس کم 80% اثر ورزیدلې ده. دغه هر دکاندار چې وینې چې تپوس لري نو ګنه سپوږمونه ونی زنه پاس به وخیږي ولج دې هر یو سره ولاس کاریګر 12 کاریګرو به کار کوي.
نقیب افغان وایي چې په داسې حالاتو کې هیڅ خپل روزګارونه وړاندې نشي بوتللې. دوی زیاتوي
دی اوازې سره زمونږ په روزګارونو په کاروبارونو باندې ډېر اثرات غورځېدلي دي او غورځېږي. نو څوک زړه نه ښه کوي چې دلته خپل کاروبار ته وده ورکړي، خپل کاروبار مخکې بوځي.
په بورډ بازار کې یو تن روزګار کوونکی وایي چې هر څوک کاروبارونه خراب شوي خو افغانان بیا هم لاس خپې وخي او خپل محنت روان ساتي. دوی وایي
زما نوم نظیر الله قریشی دی، د افغان په صفتو پرې خبر کې اوسېږم. داسې د مهاجرو د تګ راتګ خبرې کېږي، له دې سره په دې کاروبار کې تقریبا په سلو کې د 80% یا 90% کمی راځي. دغه کاروبار سره خراب شي بیا هم د پښتو کې متل ده چې دنیا په امید خوړل شي، بیا هم د افغانانو لګیا د خپل کاروبار کې خپل همت او خپل مورال تر اوسه پورې لاس نه ورکړی.
د پېښور د بورډ بازار د روزګار کوونکو افغانانو په وینا د دې 90% آبادی او روزګارونه د دوی دي چې ګټه یې د پېښور اوسیدونکو ته هم رسي او د دوی په تلو به دغه روزګارونه لمینځلاړ شي. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویشت منټه کم دریو بجو، پښتانه په نړۍ کې په اته ویشت منټه کم څلورو بجو، روښانه مستقبل په پاو کم څلورو بجو، د سندرو امیل په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په تیر وختونو کې که یو خوا په پاکستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په سیمو کې بد امنۍ او تندروي د خلکو ژوند متاثر کړی و، خو بل خوا بیا په ټولنه کې ډیر مثبت بدلونونه هم مخې ته راغلي دي او د پخوا په پرتله زیات ځوانان په تعلیمي او غیر تعلیمي حالو ځلو کې لیدل کیږي. په ټولنه کې د دغه بدلون حال به له فرخنده وزیر څخه واورو.
په پاکستان کې که یو خوا په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ او تندرو فکر خورېدو له وجې د خلکو روزمره ژوند متاثره شوی، بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو خلک ته یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي، نو بل خوا ډېر ځوانان داسې هم دي چې د دغو روانو حالاتو د مقابلې لپاره راوتلي او د ژوند په مختلفو میدانونو کې د خپل هنر مظاهره کوي. په دغو کې یوه د کراچۍ پرخه خان هم ده. پرخه د کوهاټ اوسیدونکې ده، خو پیدا شوی او لوی شوی په کراچۍ کې ده او د کراچۍ د فیشن په ډیزاینرانو کې تر ټولو ځوانه ده. هغه وایي د خپل کار له وجې کوشش کوي د پاکستان روښانه تصویر نړۍ ته وښایي.
زه صرف پیسې ګټل نه غواړم، بلکې د پاکستان ښه تاثر نړۍ ته ورکول غواړم او د دې لپاره زه هغه ټول د فیشن ډیزاینران وړاندې راولم چې څوک یې نه پیژني. زه کوشش کوم ځوانو خلکو ته یو ځای ورکړم چې خپل صلاحیتونه ښکاره کړي او د دې لپاره زه داسې پروګرامونه او فیشن شوز کوم او دا زه د چا د مالی مرستو بغیر په خپل سر کوم، ځکه چې څوک پیسې لګوي نو بیا هغه سي کار غواړي او زه د خپل خوښي کار کول غواړم، نو ځکه زه د خپل جیبه پیسې لګوم او د داسې الکانو او جینکو مرستې کوم چې غواړي وړاندې راشي. دوی کې زیاتره د کلیوالو سیمو وي او دا هغه ارس دي چې زه غواړم د پاکستان په جنګلو په نړۍ کې جوړ کړم.
اخوا د میوزیک په نړۍ کې هم یو شمېر ځوانان په دې تیرو کلونو کې مخې ته راغلي دي. د پښتو موسیقۍ یو ځوان سندرغاړی بختیار خټک وایي د پخوا زیاتې کورنۍ اوس خپلو بچو ته د سندرو او یا د داسې نورو کارونو اجازت ورکوي.
پښتانه موسیقي خو ډېر زیات خوښوي، خو د موسیقۍ سره تړلي خلک چې دی هغه نه خوښوي. نو زما په خیال دا صرف د کم علمۍ وجه وه، نور هېڅ وجه نه شوه کېدی. خو ځان ته وګورئ، تاسو هلته یورپ کې ناست یې، دلته په پښتونخوا کې ناست یم، لګیا یو سره موسیقۍ باندې خبره کېږي. دا لارې مخکې نه وې، دا لارې چې کله نقلاو شوې، نو په دې کې فن هم مخکې ته راغلو، فن ته هم وده مېلاو شوه، فنکار ته هم وده مېلاو شوه او زموږ عام ولس چې کوم دی هغوی ته هم پته ولګېده چې دا یو هنر دی او دا د موږ د ژوند سره تړلی دی، دا د موږ د کلتور عکاسي.
په لاهور کې د نېشنل کالج آف آرټس پرنسپل او لیکواله سلیمه هاشمی وایي روانو حالاتو د ځوانانو په هلو ځلو هیڅ اغیز نه دی غورځولی.
On the other hand, you find that there's a kind of a determination also.
You find that in schools and colleges, there will always be
بلخوا به تاسو په ځوانانو کې داسې ارادې ووینئ، تاسو ګورئ چې په سکولونو او کالجونو کې هلکان او جنکۍ په نورو هلو ځلو کې هم برخه اخلي، د سندرو ویلو او نورو داسې کارونو ته راځي، جنکۍ په مختلفو لوبو کې برخه اخلي. او د ټولو ښه خبره دا ده چې په دې تیرو وختونو کې تندرا و فکر او د امنیت خرابې وضع له وجې چا هم او خاص کر ښځو خپلې هڅې نه دي پرېښي. او دا یوه ډېره حیرانوونکې خبره او ښه بدلون دی چې یو خوا خو ښځې شاته بیول کېږي، خو له بلې خوا نوي کالجونه او یونیورسټي هم جوړېږي، د زده کوونکو شمیره زیاتېږي. او دا به تاسو په وړو ښارونو کې هم ووینئ، د ښځو او جنکو شمیره هر کال په تعلیمي ادارو کې سیوا کېږي.
د پاکستان او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ولس ک یو خوا د بدامنۍ بمی چاودنو او غیر یقیني صورتحال نه تیر شول، نو بل خوای ځوانانو خپل تعلیمي او غیر تعلیمي هلې ځلې ونه درولې. د سلیمه هاشمی په خبره د پخوا زیات ځوانان دوی ویني چې د تعلیم سره سره د ژوند په نورو شوبو کې مخته راغلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د روانې خبرونې په پای کې د لوبو یو راپور ته ساس پام راګرځوم. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان رزمک کې د امن په نوم جوړ کړل شوی کرکټ تورنمنت پای ته ورسېدی. په دغه تورنمنت یا تلولي کې د پاکستان ارمی، اف سی او د سیمې د عوامو لسګونو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو همکار په دغه راپور کې راکوي.
د پاکستان آرمی پمرستا په شمالي وزیرستان رزمک کې د امن په نوم جوړ کړی شوی فقیر اے پی میموریل کرکټ ټورنمنټ پایتا ورسېدو، چې پکې د پاکستان آرمی، اف سی او د عوامو لسګونه ټیمونو برخه واخیسته. فاینل لوبه د خوشحالی او علی خیل شوګی ټیمونو ترمنځ وشوه. شوګی ټیم په اول بیټ کې مقرره شل اورونو کې د اتل لوبغاړو په سوځېدو سره 223 منډې جوړې کړې، چې په ځواب کې علی خیل ټیم 168 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. دغه شان شوګی ټیم په 38 منډې فاینل لوبه په خپل نام کړه. د لوبې د کتلو دپاره په رزمک اسکرو کیمپ کې په زرګونه تماشبین هم را جمع شوي ول. په دې موقع په رزمک کې د پاکستان فوج 212 بریګیډ مشر بریګیډیر علاودین، چې د لوبې مشر ملما ټاکلې شوی و، په خپل وینا کې وایي دا دې خبرې غمازی کوي چې تاسو ته کا موقع ملاو شي او ډاډ ګرنه وي، نو نه صرف دا چې داسې مثبت سرگرمیانو کې به برخه اخلي، بلکې امن امان او ورورولۍ سره اوسېدو باندې به دا ثابته کړی چې کم از کم د رزمک سیمې پورې د امن امان او سیکیورټي هیڅ مسله نشته. او زه امید کوم چې تاسو به دغه شان په جوش او جذبه سره د مثبت سرگرمیانو مظاهره کوئ. د نوړاندې چې د رزمک خلک واپس د یخنۍ په موسم کې واپس نورو سیمو ته ولاړ شي، د روزینه پس به هڅه کوو چې دغه شان د لوبو یا بل څه میله جوړ کړو چې تاسو دپاره د تفریح سم موقع په لاس درکو،
تاکہ آپ کو موقع مہیا کیا جائے تفریح کا پورا.
په دې موقع د رزمک اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر هم لوبغاړو او راغلو تماشبینو ته په خپل تقریر کې وویل چې که څه هم آرمی او پولیټیکل انتظامی په مرسته دغه ټورنمنټ جوړ کړی شوی و، خو د عوامو په مرسته په ښه ډول په امن امان سره پای ته ورسېدو.
پکې د فوج او د پولیټیکل انتظامیه څه کردار و، خو د هغې نه ډېر د خلکو چې کم دی دونه کردار و چې دونه په امن سره او په ترتیب مظاهره وکړله او ډېر بهترین انداز سره ټورنمنټ سره ورسید. ډیر ازمک ته پر گرمو په سیزن کې هغه سیزنل مایګریشنی دا تاسو یو قسم زمنګ طرف نه هرکلی دی، یو استقبال دی. دلته چکن نه د جنگ او جګړو خبرې کیږي، نو د جنگ او جګړو د بارودو په خبر په منځ کې کچره منګ د سید امن د یو ایونت په ځای باندې راغوند شو، نو دا به چکم دی بهترین د تفریح موقع چیرې په دې حالاتو کې په وزیرستان کې داس یو ټورنمنټ شو دوه مخلوق راغلي دي.
د سیمې مشر ملک شمالی خان مشال ریډیو ته وویل چې د امن امان د پاره هر یو ګام پورته کولی شي، دوی به مرسته کوي.
عوام او گورنمنٹ پمیان سے چکی ماحول جوړ دا اجازه وینې چې دا د امن ماحول دی رازماک د امن نشانه دو مش ډیر خوشولی چې دا سه قسم آرمی یا عوام کھیل جوړاوی ټورنمنٹ جوړاوی دتا هیڅ قسم پرابلم او خطر نشتا نه مش مخصوصاوی مش د ټول ته هر کله خوش آمدید وی چې کله دا سه پیغام جوړیږي د امن نو دغه د پرو مش چکی ما دو د خپل سر قربانی هر کوي خدا سه رشید کور مش همیشه د پر تیاری
دا فائنل لوبے پاخیرہ کے بریگیڈیئر علاؤدین بابر او اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد طاہر پلوبغاڑو کے ٹرافیاں نے اونک تے انعامات ہم وہ ویشل
دا سندرو امیل دا مشال ریڈیو خوگو ریدن کو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.